پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د چنګاښ یا سرطان یوشتمه د جولای 12مه پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکر دي، نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لیږدونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای 13 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,340 تنه مړه شوي دي. د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن شوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړېدلی دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 4 هوایی حمله کړي. د دې پوینا په چاسی پیر شارګوټی کې پر یو 15 منزله ودانی د حمله د مړو شمیر 3 شو ته زیات شوی دی. افغانستان کې د غرمې 12:03 دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. افغانستان کې سیلاب ځپل وایي چې چا تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. سیلابونو په پکتیکا کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اړولی.
سیلابونو بیخي ډېر څه لپاس خلکو ته متاړولي دي. مالي تاوانونه دي، برمی دي، شمسګانې دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې له ټولنې د ورک کولو هڅې پیل کړي
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلا بیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دا هم ورته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي وایي چې زیات ستونزو سره مخامخ سي وي. د خبرونې په دوایم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې تابع هم شرغلس. د افغانستان په وخت دا مهال د غرمې 12:04 دي. افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي. هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالي او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه یې نړېدلي او ورسره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. روان اونۍ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د سیمه ییزو چارواکو لخوا د 80 تنو مړینه تایید شوې ده. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور تفصیل لده څخه ورو
په پکتیا کې د طالبانو په خوت درسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نور سیمو کې په روسي ورختونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. دال روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ وروسته د سیلابونو له امله د مړو شوي او تازه شمېرې دي چې رسنیزي شوي دي. د تیرو اونۍ له چهارشنبې راهیسې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو راپور ورکړل شوې دي. که څه هم طالب چارواکي او تر خوا یې نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړینه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان نن ازادۍ راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولی، حاصل خیز ځمکې ورتخریب کړي خو د مرستو درک نشته. ده وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورختونو او سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو ورختونو له امله سیلابونه راووځي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو ورختونو سیلابونو او غرو ښویېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچانو سیمې څخه تر تیرنګ سیمو پورې شاوخوا 3 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی. دا لاره تر ننه د ټرافیک پر مخ بنده ده. د ویلو دا چې سږ کال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډېر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او زرګونه کورونه هم ونړېدل.
په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلی وي، هغه څه چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده سوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي. په پکتیکا کې سیلابونو لږ تر لږه 4 تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر محمد امین حذیفه وایي سیلابونو د بزګرو د غنمو درمندونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اوښتو زیانونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي. پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د متاخان ولسوالۍ سیلابونو بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لري چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو بلې چې هغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابوت شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بن سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، څلور کس شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
ښه، د مالی تاوان کا چنه د معلومه چې څومره هکتار ځمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي؟ داسې معلومات نشته تر اوسه.
نو معلومات ان شاء الله دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو. خو دلته سیلابونه راوتلي لارې ډېرې خراب کړي دي چې هلته د خلک ځینې خلک د خوشامند ولسوالۍ چې خلکو غنم کرلي دي، چې غنم دي او باغونه او د خلکو غنم شي، بیا په دوه شپو وخت هلته غنم پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنم خلکو ځمکې له مابینه وړي دي. بیخي چې داسې اټکل تاریخ پروب نه ده سوی، خو بیخي بمیلیونو تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د ځمکو هم د شمسګانو بیخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې شته. خو په ارګون کې راغلي دي او په بګیان او برمل کې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلال سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه شوي دي. جانخیل ولسوالۍ او د متاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ په دوه سیمو کې ډېر تاوانونه شوي دي. دا خلک لري پرتې ولسوالۍ چې دي، د لارې شي دي، هغه لارې مکمله توګه خراب شوي دي. خلکو مرکز ته رسېدګنه کوي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څمرست رسیدلی د فتن د کسانو ته چې ځانمن شوی دی کورونی نړیدلی په پکتیکا کې؟
نو هغه دی د اډیسو ریاست او د زراعت او مهاجرین او فدامی یو هغه جلی مرشت رسولې دي. نو ان شاء الله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم د غوښ په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله سیم په زلزلې زبلې او اول تک ګیان او برمل و نو اوس بیا سیلابونه دي. نو موږ خلکو دا خواهش ته مثال همکاري وکړي او جدي پاملرنه وکړي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیمه لري او ډیر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه خبرې کولې. چارواکي وایي چې یوازې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلې وایي هغه ډول چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده شوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي له بیلابیلو ستونزو شکایتونه کوي. لیکوال او پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیايي مرکز بنسټګر غړي حیات روغنی ازادي رادیو ته ویلي د دغو سندرغاړو او موسیقي ژغونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 اوړي. شغلې روغنی وایي چې د افغان هنرمندانو چې په قانوني ویزه نه دی ورغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا سندرغاړي نغمه له هغو هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
سرګنده ده چې دا غوی رجستریشن نوي هغه یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره غوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پیښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیايي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي شمېر یو سل شپږ پنځوس تنو ته رسیږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
په پیښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ پنځوس کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالات کې هغوی ته ویزه نشته، د هغې له کبله پولیس هم دنګي دا ستوګنې په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغوی روغتون ته یا د هغوی ماشومانو دپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري.
خغلی روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکو د لاسنیوي وایي. په دې وروسته کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لبي را بیرستونکو شکایت کړی وو. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نوی کډوالو شو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي، دا غوی سره مرسته وکي.
د ونی د چ پر افغانستان د طالبانو له بیاجلی واکمنۍ دوه وروسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږونکو له افغانستان ووتل، خو ډیر له هم په هیواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو ودونو او ان موټرو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولې دي. یو شمیر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نه وي مشخصې شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. ځینې معترضې میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. دوی وایي چې اوس غواړي خپل اعتراضونه په نورو بڼو ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له ادرسه خبره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضو میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضو میرمنو یوه هغه چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدل یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سر پټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسی مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډېری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو تر سره کیږي. د دوی لیډل یو بل میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو راساغه ووسی. د نوموړي په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو بوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزه مولاس نه دی اخیسته، خو ډیر تیت او نهلی کوون کی د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هله درلوده زموږ غاک چاونه وریده او هیڅ از موږ څخه ملاتړ ونه کړ.
کسی مور یک بار حمایت نه کرد.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وي، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابر نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابر نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخه یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډېری خزینه دولتي کارکوونکي په کور کې نستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکم کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په دې خبرونه کې وروسته د راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې د پانګونی د جذب په هدف د جوازونو په ورکړه کې اسانتیا ویراولي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د صنعت په برخه کې پانګونی ته لیوالتیا ډیره شوې. د ښاغلي صافی په خبره دوی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره پر داسې وطرحه کار پیل کړی چې له مخې به یې د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره د جوازونو ورکړه اسانه شي او د صنعتي شرکتونو د فعالیت لپاره به د برېښنا د برابرولو ترڅنګ پر یادو شرکتونو مالیه هم راکمه شي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ځینو ولایتونو کې د ځینې تخنیکي ستونزو ترڅنګ د برېښنا پرچاوي دوی ته ستونزې پیدا کړي، خو د کجکي په بند کې د برېښنا د تولید له ډېرېدو سره په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل شوې. د میدان وردګو ولایت بڼوال وایي د وروستیو ورښتونو او بې وخته سړې هوا له امله یې حاصلات خورا زیانمن شوي. ګلبهار او لالجان د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ دوو بڼوالو ازادۍ راډیو ته ویل د کال په لومړیو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو، خو په تیرو دوو اونیو کې پرله پسې اورښتونو او د سړې هوا بې وخته څپې د دوی د بڼونو حاصلات سخت ځپلي او خوسا کړي دي. د میدان وردګو ولایت د کرهنې ریاست هم بڼوالو ته اوښتې زیانونه تاییدوي او ټینګار کوي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د میوو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات خورا لږ وي. په تیرو دوو اونیو کې د میدان وردګو په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونو د میوو بڼونه او سیلاونو هم کرهنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 6.10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 2.20 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15.20 پوله، زر هندۍ کالداري 1350 افغانۍ، زر پاکستانۍ کالداري 419 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1.10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. په پیل کې له سپی ولاستان ځینې اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
بارګن ورسپانې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورسپانې په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولېږدول شي اوس د خپل حکومت له کړنو ناهیلي دي. ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو استرالیایي سړي ته تیر سپتمبر د عباس په نوم د یو افغان سرتیرو لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي، خو بیا هم هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو تر څنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. له دغو سرتیرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي دوی د نړیوالو ځواکونو تر څنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هېر شوي دي. ورسپانې وړاندې لیکلي له یو شمېر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړې او دا مقاله خپره کړې ده. فارن افیرز خبرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه له تیر دوبي راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د جون په 2 بیا د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل. بلاخره د جون په 3 هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست. دغه راز ویل شوي چې هند دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیک انزوا څخه لرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لار پرانیزي. هند افغانستان د پخوانی حکومت له لومړی درجه متحدینو وو، خو اوس د فارن افیرز په لیکنه غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند اوږدې مودې سرسخته سیال دی نږدې اړیکې لري. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راپاروي، ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري.
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځم بیل ورځي به خپل هیواد ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل سي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیدي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نور اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلی دي او لدی ورسته به د دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو 5 شنبه په ورځ به د موږ لومړنی پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وي او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لومړی پرواز د مدینه په لور وي. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته جاو. هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی وو هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی و په افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخ ته وړي. داسې حال دا چې وړاندې په هر ډول رسمیتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېدی او رسمیت یې درلود.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولی اندېښنه لري وای. طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپاره غورځولې. طالبان په دې اړه چوپ دي خو لدی وړاندې ویلې چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول ازادۍ خوندې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه لډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې لدوی د څو تنو نظرونه دلته راخستل شوې دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهلی تشیع دی وای همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایی او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې لزیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل خکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدانین که افغانستان خورده
تاسې په هوی کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي باسونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری
فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پرساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم حادثه پیل کړي چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپل سلطې لاندې راولي. د دې په خبره طالبان له نور سره خپل توپیر نشي زغملای او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له خوني زوادلي او قضایي سیستمه جعفری فقه وستلې او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مختوري
و ای مسله باعث میشود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیل عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ورنکړي چې عقیده او باور یې تر بخولاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع لاره حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو پورسته یو کې اند مذهبي لګکيو د زنګړو مراسمو د کېدو مخنی ولي.
دغه جعفری در ټول سالیان گذشته
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی و. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بیل دي چې دولت یې مخاوني سي خپل زنګړی مراسم تر سره کړي. خدا ځل طالبانو خپل راته ګروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
دی وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. ل طالبانو په دې اړه و پختل خو د عدلی وزارت په ګډونی ویانتویانو زموږ پختنې جواب نکړي. مګر لدی وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټول خلکو ازادي او حقونه خوندې دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جوړ شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او لږکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. حخوا د دینی علومو پو محمد موحق وای په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی او ترې محرومولی له اخلاقی اړخه ناسم عمل ظلم او تبعیض دی.
اصلی است که هر کس و مذهب خود بتونه.
اصل دادی چې هر شخص باید وکول شي چې د خپل مذهب لمخي عمل وکړي. خو کچېری کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه پاړه پریکړه وشي، په ځنګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
وصیت
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویر لري چې روان کال د غبرګولي په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
ازادي رادیو تاواجی از پتسو شیبو که 15 دقیقه اونیز پروگرام پیلیج خوز ده غرمی دولس نیم بجه سوی ده مهم و خبرون لندیز یه وار بیا.